په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونو تبصری لرو. زموږ ونیز خبرونه به هم اوري. پړم به د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو زمینی انتخاباتو کې د اتحاد اعلان کړي. جاپان پاکستان کې مشت افغان کډوالو سره مرسته کوي او امریکا له ایران سره د دوستۍ تړون لغوه کړي. پوره خبرونه په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو وایي د اکتوبر 14 زمینی انتخاباتو لپاره اتحاد کړي او ټولو د هغو نوماندانو د ملاتړ اعلان کړي چې د جولای 25 په انتخاباتو کې تحریک انصاف له کاندیدانو یې په دوهم لمبر زیاتې رایې خپلې کړې وې. په دغه اتحاد کې جمعیت علما اسلام فی، عوامي نېشنل ګوند، قامی وطن ګوند، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون شامل دي. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون مشال لډیو ته ویل
مونگ او پدے کے شامل ہو اور مونگ ٹول التظیم نے انتخابات کی پڑے کہ مونگ اخبل کینڈیڈیٹ نجیب رولے ہم دے دا پارا چھ دا اپوزیشن دے مشترکہ کینڈیڈیٹ یو آگا دے مقابلہ ہو کی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د اکتوبر په 14 به ولست قامی سملی پر 11 او د صوبایي سملی پر 2600 رای ورکوي. د پښتون تحفظ مومنټ غړی حیات پریغل پرون د راولپنډۍ له هډیالي زندانه په ضمانت خوشې شوی. د غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال پرون ناوخته مشال اډیو ته د پریغل د خوشې کېدو خبر تایید کړ. د پریغل د خوشې کېدو لپاره د پښتون تحفظ مومنټ لسګونه پلویان د زندان مخې ته ورغلي. پیټنۍ وایي حیات پریغل د یو لړ شرطونو نه پس په ضمانت خوشې شوی چې پکې 100,000 روپۍ جمع کول، پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي د فعالیت څارنه او د هغه پاسپورټ کورنیو چارو وزارت ته سپارل شامل دي. پښتون تحفظ مومنټ وایي د دغو شرطونو پر ضد په عدالت کې مبارزې ته دوام ورکوي. حیات پریغل د روان کال د جولای له لومړۍ اونۍ څخه د هډیالي زندان کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرمو بلل شي. شاه محمود قریشي د خبرې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشي زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندي پناه ځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه شي او دا د دوی ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د ترهګرو د ریښو ایستلو قصد لري خو بې ځایه تورونه پر دوه اړخیزو اړیکو ناوړه اغېز شیندي. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې د نوي وزیر اعظم عمران خان د حکومت د راتګ سره ژمنې کړې دي خو عملي ګامونه نه دي اخیستي. جاپان پرون اعلان وکړ چې پاکستان کې مشت افغان کډوالو سره د مرستې په موخه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ته $20,000 ورکوي. دا اعلان د اسلام آباد لپاره د جاپان سفیر تاکاشی کورای پرون په اسلام آباد کې یو غونډه کې وکړ. په دې اړه د کډوالو د نړیوالې ادارې او جاپان ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. جاپاني سفیر وویل دا پیسې به د افغان کډوالو په صحت، د ژوند د معیار په ښه کولو او په قانوني مرستو کولو کې خرج کیږي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی مشال لډیو ته ویل د جاپان مرستې به د افغان کډوالو په خیر ښېګڼه کې په کار راشي. په پاکستان کې دا مهال د 1.5 million په شاوخوا کې رجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي چې حکومت ورته د 2019 کال د جون تر 13 د اوسېدو قانوني اجازه ورکړې ده. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یو هیئت په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه هیئت افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل 10 ورځنی سفر نن پیلوي. د اعلامیې په حواله د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکراتو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هستې رهبري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې دغې شخړې ته د مذاکراتو له لارې حل لاره پیدا کړي. امریکا د ایران سره په 1955 کال کې شوې د دوستۍ تړون لغوه کړې. دا له هغې وروسته ده چې ایران د بندیزونو د پالیسۍ خلاف د انصاف په نړیوال عدالت کې د امریکا خلاف کیس جمع کړی. د اکتوبر په 3 د انصاف نړیوال عدالت امریکا ته حکم وکړ چې د تهران خلاف لګول شوي بندیزونه د لرې کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې جوهري تړون له مخې پر ایران لګول شوي بندیزونه په مشروط ډول لرې شوي، چې اوس امریکا بیرته پر ایران لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اکتوبر په 3 خبریالانو ته وویل دا پریکړه 9 کاله ځنډیدلې وه، چې اشاره یې په 1990 کال کې اسلامي انقلاب ته وه. تهران د دې پریکړې په غبرګون امریکا د یو داسې نظام په نوم یاد کړی چې قانون ته غاړه نه ږدي. د واشنگټن او تهران ترمنځ د دوستۍ تړون په ایران کې د اسلامي انقلاب له راتلو لسګونه کاله پخوا هغه مهال لاسلیک شو چې دواړو د یو بل سره نږدې اړیکې درلودلې. په امریکا کې د بحري قواو یو پخوانی مامور د اکتوبر په 3 په دې تور نیول شوی چې روانه اونۍ سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو لیکونو د استولو تر شا لاس لري. د امریکا د عدلیې وزارت وایي 9 کلن ویلیام ایلن په لوګان ښار کې نیول شوی دی. نوموړي تن وروسته له هغې نیول شوی چې چارواکو ویلي د دفاع وزارت ته 2 لفافې استول شوی چې لومړی پکې د ریسین په نوم د وژونکو زهرو د موجودګۍ شک کېده. بیا وروسته معلومه شوه چې دا د کاسټر په نوم د یو بوټي تخم دی چې ریسین زهر ته جوړیږي. که دغه تخم وخوړل شي نو سړی نه جوړه کولی شي، خو دومره وژون کې نه دي لکه ریسین زهر. د دفاع وزارت پر ادرس استول شو 2 لفافو کې یوه د وزیر جیم میتس او بله د بحري قواو د مشر جان ریچرسن په نوم وه. خو د لیکونو د څارلو په نظام کې پرې د شک نه پس FBI ته لیږل شوی وو. یو لیک سپینې ماڼۍ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوم لیږل شوی او استخباراتي اداروي لیک سپینې ماڼۍ ته نه و رسېدلې. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکار د هوا حالو د کرنسي به اورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ اغستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.30 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1 روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 82 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت له محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 6، بنو کې 1.5 او 19، ژوب کې 20 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه غواړم اوریدونکو، خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مورید زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ. اپوزیشن په خیبر پختونخوا کې د زمینی انتخاباتو لپاره د اتحاد اعلان کړی دی
او د دې پر صبا کې مونږ فارمولا جوړ کړی دا چې چا کینډیډیټ په پی ٹی آئی پسې دوام راغلی دی دا ټول به دا هغه مرسته کوو.
وفاقی حکومت د های کورټ پخوانی چیف جسټس امان الله یاسینزئی د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی دی. نوموړی وایي
پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کرده دا مطلب داغو بزر چانسلر ایم کزما بدا کوششی چی مجر خپل دا تعلیم سٹینڈرد سم کو انٹرنیشنل سٹینڈرد تیرا ولو.
پا اسلام آباد کی دا کمیونٹی سکولنو استادانو دا احتجاج پتوگا پرلت غزولی دی.
دومغه ریګولرایزیشن باندې اوسه پورې عمل درآمد نه شوه او داغې نه علاوه د وو میشتو تنخواګانې عمر کو چوي دي. مونږ ته ډېر افسوس دی.
سیمون نړۍ هم راپور نو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړومبه موضوع ته وغد پاکستان سیاسي حل زلي په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د زمینی انتخاباتو لپاره اتحاد اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن ګوند مخکخانو مشال لیډو ته ویلي ټولو ګوندونو په زمینی ټاکنو کې دغه نوماندانو د ملاتړ اعلان کړی دی چې په 13 انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف له امیدوارانو څخه په 2 نمبر زیات ووټونه ګټلی وو. تفصیل زمونږ د همکار پامیر ساحل پر راپور.
په متحده مجلس عمل کې د شاملو دوو لویو ګوندونو جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامي د عوامي نشل ګوند او قامی وطن پارټۍ مشران وای ټولو اپوزیشن ګوندونو د زمینی انتخاباتو لپاره اتحاد کړی دی. دوی بیگا مشال راډیو ټول په اتحاد کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هم شامل دي. د پاکستان الیکشن کمیشن په وینا د اکتوبر پر 14 به ولس د قامی اسمبلی پر 11 او د صوبایي اسمبلی پر 26 څوکیو د خپل استادو ټاکنې لپاره رای کاروي. د جمعیت علما اسلام فی یو مخکخ او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی مشال راډیو ټول ټول ګوندونه وایي چې هر ځای یو امیدوار د جولای د 15 په ټول ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف له نوماندا په دویم نمبر راغله او هل تبا هغه ته موقع ورکوي او خپل امیدواران یې کینولې دي.
پیپلز پارټي دا عوامي نېشنل پارټي دا او مسلم لیگ نون دي او د دې پر سبا کې مونږ فارمولا جوړ کړې ده چې چا کینډیډیټ په پی ټی آی په سدوام راغله دي دا ټول به دا هغه مرسته کوو. لکه اوس بزه د بلو مثال در کما په بنو کې نن راغلی وو د ان پی مشران او هغې زمونږ په هاتھ کې پریس کانفرنس هم وکړو او دلته خپلو کارکرانو ته ہدایات هم وکړو. پیپلز پارټي دلته یوه ښځه ولاړه وه پیپلز پارټي مشرانو کېنول او زمونږ په هاتھ کې اعلان وکړه. مونږ مولانا سے ورور ولاړو په ډیرو کې هغه مونږ کېنو او هلته د پیپلز پارټي حمایت مونږ وکړو.
دورانی وایي ټولو ګوندونو په مردان او نوخار کې د عوامي نشنل ګوند او په سوات کې د مسلم لیگ نون د امیدوار ملاتړ کړی دی. د دې اقدام مخه په زمینی انتخاباتو کې بریا او تر هغه وروسته د هیواد په سطح د یو او لوی اپوزیشن جوړول دي. د جماعت اسلامي یو مشر عنایت الله وویل چې له دې موافقې سره سم یې ګوند په ټوله صوبه کې خپل نوماندان کینولی دي. د جولای په انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند د قامی اسمبلی زیاتې څوکۍ وګټلې او هلته یې له ځینو نورو ګوندونو سره یو ځای د عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت جوړ کړ. د ګوند په خیبر پښتونخوا کې اکثریت ترلاسه کړ. په پنجاب کې یې زیاتې څوکۍ وګټلې او هلته یې صوبایي حکومتونه جوړ کړل او په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه شو. خو اپوزیشن ګوندونو په انتخاباتو کې د پوځ پر رول انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې په انتخاباتو کې په پراخ کچ درغلی شوې ده. الیکشن کمیشن دا تور په بیا بیا رد کړی. خو د عوامي نشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي ګوند یې دا ځل هم د ووټونو په مرکزونو کې د پوځي سرتیرو ځای پر ځای کولو اندېښمن کړی دی.
د فوج د لاین اډر کار دی نو کوي د پولینګ سټیشن نه بهر ډیوټي کوي. د سیلر خو د فوج دا ضرورت هم نشته ځکه چې یو څو حلقي دي دا خو صوبه په خپله مرکز دی چې په خپله کنټرول کولی شي. خو که بیا هم فوج په دې باندې نگراني کول غواړي نو نگراني د بهر کېدی شي پولینګ سټیشن نه بهر.
د قامی وطن ګوند آفتاب احمد خان شیرپا او البته په انتخاباتو کې د پوځ د رول په اړه اندېښمن نه دی او وایي دا ځل د ټګۍ امکان هم نه ښکاري.
یو خواشم چې صوبایي حکومت ته چایي د هغوی ته لږ فایده خو راشي ځکه چې خلک حکومت ته ګوري. نو بهرحال لا خو به کتی شي جام کېدی شي چې د کې هغه شانته ټګیونه کی او په دې لحاظ سره چې حکومتونه خو جوړ دي خو دا سیټونه اپوزیشن هم گٹی نو حکومت پہ ارزے گنا ہو. بہرحال طریقہ کار خو ما گئی فوج ہم پکے دے ٹور ما شانتے با ریپلائی ڈی جی سنگھ مخ کیو.
دا پاکستان فوج او انتخاباتی کمیشن ویلی دی فوج ایواز دا ٹھاکنو امنیت دند پر غاڑ لری.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو.
وفاقی حکومت دیو میش د زن نورستو د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټس امان الله یاسین زید د صوبې نوی گورنر ټاکلې ده. هغه باندې په کوټه کې د خپل چوکۍ سوګند پورته کړي. د نوموړي وینا ده چې صوبې کې د تعلیم د پرمختګ او امنیت قوي کولو لپاره به ګامونه پورته کړي. تفصیل د کوټې نازمنګ د همکار پر راپور کې
امان الله یاسینزی په 1955 په کوټه کې ژژدلی او لومړی زده کړې هم په کوټه کې کړې وې.
او لوړ زده کړې د لاهور د اف سی کالج څخه ترلاسه کړې وې. د زده کړو څخه د فارغېدو وروسته په 1901 کې وکالت پیل کړی و او په 1909 کې د بلوچستان هایکورټ جج وټاکل سو. نوموړی د کال 2015 څخه بیا د کال 2009 پورې د بلوچستان هایکورټ چیف جسټس پاته سو. د ټاکل کېدو وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې امان الله یاسینزی وویل چې د ده هڅه به وي چې په صوبه کې د اولس لپاره د ښه تعلیم انتظام وکړي.
بیسیکلی خو ایجوکیشن چې دی پروینشل سبجیکټ دی، مګر یونیورسټیز پبلک سیکټر یونیورسټیز ګرځ د مطلب داغو به زه چانسلر یم، خو زما به دا کوشش وي چې موږ خپل د تعلیم سټینډرډ سم کړو او چې اوس دی د دې سره کوشش وکړو چې دې سیم نور سم کړو او انټرنیشنل سټینډرډ ته راولو.
د ښاغلي یاسینزی په وینا چې د ده به همیش د هڅه وي د مرکز او صوبې ترمنځ د اړیکو د شکول لپاره خپل کردار ادا کړي.
ما به دغه کوشش وی چې د صوبې او د مرکز په منځ کې یو بحثیت یو پل کار وکړم او د اټول امکان کوشش به مې دای چې د مرکز سره چې زموږ د بلوچستان د خلکو دغه هغه وینا او د خلکو تر مرکز پورې ورسوم چې زموږ د خلکو دا په دغه کې ګیلې دي، شکوې دي، دا دوی ته ورسو او کوشش وکړو چې د ده ازاله دي وسي.
نوموړي زیاته کړه چې په صوبې کې د امنیت ټینګولو لپاره به د صوبایي حکومت کلک ملاتړ کوي. ښاغلی امان الله یاسینزی به نن مازدیګر د والی په ودانۍ کې د خپلې دندې سوګند ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو دا
د کورمې د صدې په زندان کې د حاجی خیلو د مشر ملک ګلبت خان د مړکېدو پر ضد د هغه کورنۍ پېښور های کورټ کې خواست جمع کړې دی. اتیا کلن ملک ګلبت خان د سپتمبر په 14 نیټه د کورمې انتظامی ونیو او زندان ته واچو. دغه کورنۍ له حکومت پوښتنه کوي چې ملک ګلبت خان په کوم جرم د کوم قانون د لاندې زندان ته اچولی و. تفصیل په دغه راپور کې
د نوموړي د کور غړی محمد جلیل وایي درې ورځې وړاندې دا درخواست تر کولو وروسته د چهارشنبې په ورځ د پېښور هایکورټ د کور میزلې هغو چارواکو ته نوټس ورلېږلی چې د ملک ګلبت خان د نیولو او جیل ته اچولو حکم یې ورکړی و. محمد جلیل زیاتوي موږ دا پوښتنه ده چې ملک ګلبت خان په کومه ګناه جیل ته اچول شوی و.
نو دا هم سړی زیاتای شوی دی ویلې ته 80 نمبر عمر یې وو په یو قانون کې په نشته دی ته یو مشمان یو بډاګان څنګه جیل ته چي په جیل کې مړ شو. هغه نه بعد دوی بیا یو لو هسپتال ته جیل کې دي تا کوم هسپتال ولا کوم سہولیات و د امنیت سره مو هایکورټ نه د انصاف توکل لرو ان شاء الله متوقع انصاف میلو شي.
دا ته او کالو ملک ګلبت خان د ستمبر په 14 منټه د کورمه انتظامی له خوا د بندګي دو تر اتور زو پاس هلته د سادې په جیل کې مړ شوی وو. له هغه سره د حاجی خیلو تر 15 در شو پورې مشران او عام وګړي هم نیول شي وو چې ورستا بیا تر سختو احتجاجونو پس دا رخلاص کړی شول. د حاجی خیلو اوسیدونکو انجینیر اوبې چمکنی وای دا ټول کسان د ګنداو له مشرانو سره له ځایي غره څخه مدنیات د وستلو په تنازع کې د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې نیول شوي ول.
دې لپاره سکه لاغو دا ونیول نو بیا موږ حکومت د هر یو لري ته لپاره درخواستونه ورکړو. هر حکومت ته موږ دروازه وټکولې چیرې د موږ کوم 34 کسان ته چې نیولې دي چې مشران خالدی د اویا او تیاو سالونو پورته خالدی هغه کې د ژمرې ځان دی بلډ پرشر مې ځان دی هغه د موږ आवाज و نه وریدل. دې باندې موږ احتجاجونه وکړو. هغه په دې دوران کې هغه د مطلب د صحت سہولیت نه ورکول د واجب نه په جیل کې وفات شو. موږ مشران ملک ګلبت خان
موږ چې کلا په دغه اړه په پړچنار کې د ضلع انتظامی له دفتر سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال تدا اول شول چې تر اوسه داسې کوم نوټس دوی نه ترلاسه کړي. د کورمی انتظامی دا دریز دی چې د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې د حاجی خیلو ځایي مشران او خلک یې نیولې ول.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
پختون تحفظ غورزنګ وایي د بشري حقوقو پر پال او د تحریک پر غړي حیات پرغل د لګول شو تورن مقابله وکړي او نن سهار 9 بجې دی ویلو چې د اسلام آباد های کورټ کې با د دغه پر ضد باندې یو خواست کوي. د غورزنګ د مرکزی کمیټې یو غړي مشال لیډو ته ویلي د حیات پرغل په ضمانت ضد شرطونه عملي کړل شوې دي چې نن به په دغه اړه باندې دوی عدالت ته خواست کوي د دې د لری کولو لپاره به هڅه کوي. پامیر ساحل نور تفصیل راکړي.
پختون تحفظ غورځنګ وایي د تحریک د غړي او د بشري حقوقو د فعال حیات پریغل مقدمه پر مخ وړي او په اسلام آباد های کورټ کې به پر هغه لګیدلی تورونه ناسم ثباتوي. د غورځنګ دوو کارکونانو او د مرکزی کمیټې یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی بیګام خوستن مشال راډیو ته ویل د پریغله د ضمانت کاروایي تر بشپړېدو وروسته یې نوموړی د راولپنډۍ له اټیالي زندانه یووړ. دوی له نوموړي سره د ګاډو په کاروان کې شامل ول او ویل چې د پریغله د هرکلی لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړي او پلویان ورغلي ول. بیټنی ویل د پریغله په ضمانت کې د لسو لکو روپیو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي د فعالیت څارلو او د هغه پاسپورټ کورنیو چارو وزارت ته ورکولو شرطونه شامل ول.
بالخصوص او نور چې کومې ادارې دي تړلې هغه به د څار کوي او موږ د پاسپورټ وزارت داخله سره جمع کو چې دی به بهر نه ځي. د اگزیسټ کنټرول لیست اچولې موږ به دا کیس ختمو پېښی دا پکې اسلام آباد هایي کورټ کې.
خو بیټنه زیاتوي چې د دې شرایطو پر ضد به په عدالت کې مبارزې ته دوام ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي حیات پریغله د ضمانت امر د اسلام آباد هایي کورټ قاضي عامر فاروق د سپتمبر د شپږویشتمې پر مخوستن کړی و. د پریغله د کورنۍ له وینا سره سم نوموړي په متحده عرب اماراتو کې کار کاوه او په چوټۍ کور ته ورغلی و چې د جولای پر پنځمې شپې مهال پولیسو او ساده جامو کې ځنو کسانو په ډیر اسماعیل خان کې لکور یوړ. د جولای پر ومه چارواکو خبر ورکړ چې پریغلی د راولپنډۍ اډیالي زندان ته انتقال کړی دی. نوموړی له هغه وخت راهیسې بندي و او پښتون ژغورنې غورځنګ یې مقدمه پر مخ وړه. د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر پر 24 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې حیات پریغل د سمدستي او بې له شرطه خوشي کړي. دې سازمان نوموړی د ضمیر قیدی په نوم یاد کړ او ویلي ول چې پر هغه د پاکستان پر دولتي پالیسیو د انتقاد تور پورې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویاند فضل خان اډوکیټ د سپتمبر پر 26 مشال راډیو ته ویلي ول چې پر پریغله د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او سزاګانو د فعل لګول شوی دی. پښتون تحفظ غورځنګ او حیات پریغل خپل په بیا بیا ویلي دي چې یوازې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو د زده کوونکو مشرانو غوښتنه کړې ده چې په انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د داخلي ډېرې موقع ورکړل شي. په دغه اړه دوی پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وینا کړې ده. خالد خان په دغه اړه راپور راکړي.
دا خیبر پختونخوا قبایلی ضلع سره تعلق لرونکو زده کوونکو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې انجینیرنګ، میډیکل کالج او نور پروفیشنل کالجونو کې د قبایلی زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه زیاته کړي او په دې کې صرف هغه زده کوونکو ته داخله ورکړي شي څوک چې قبایلی ضلع کې اوسیږي. پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د فاټا سټوډنټ فیډریشن صدر سعید الله وویل دا فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کې دوستو حکومت جمعنا کړي وا چې میډیکل او یو انجینیرینګ کالج کې با قبایلی زده کوونکو لپاره کوټه زیاتوي. خو دا د پوینا لا تر دې د ما په دې کې هیڅ زیاتوالی نه دراغلی.
نه هغه کوټه تر اوسه پوری ډبل نشولا. مطلب موږ د یو چې پورن دغه کوټه ډبل کړی شي د قبایلی سټوډنټ کې مسائل دی هغه حل کړی شي.
دا باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو او د فاټا سټوډنټ د اتحادی عمومي سکتر محمد اکبر باجوړی وویل باید چې د هایر ایجوکیشن کمیشن دا قبایلو پړو مسالو انجینیرنګ او میډیکل کالج کې داخلي اخستونکو نمونه سرګند کړي او پدې کې دا میرټ او شفافیت خیال وساتل شي.
مو سره کوم اصلاحاتو کې وعده شوی هغه ویل چې تاسو به کومه کوټه ډبل کیږي نو انجینیرنګ سټونه کوم رغلی د مخکې 2016 کې 116 او 141 کړي موږ یو چیرې د مو له کوټه ول نه ډبل کیږي په کور چې 116 نه 232 کړي وي.
دا قبایلی زده کوونکو په سرکاري نوکرو کې په خصوصي توګه د نوې قبایلی ضلعو لپاره په نوکرو کې قبایلی ځوانانو او جینکو ته دا ترجیح ورکولو غوښتنه وکړه او ویل چې ټولې برتیانې دي ښه په شفاف طریقې سره وشي.
اور چکم نان لوکل سٹاف دے داغی برتیانی پا ایف ڈی اے کی ایف ڈی میں کی فاٹا سیکریٹ کی دن ایجنسیز کی روانی دی نو مطالبہ کچھ دی ودر ولشی اور چکم لوکل سٹاف دی لوکل ایجوکیٹڈ طبقہ دا اغو تدی موقع
دا فاٹا سٹوڈنٹ فیڈریشن غړو پا قبالی ضلع کی دا ٹول بند تعلیمی ادارو دا بیا خلاصولو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې قبالی د کونکو د پاره په تعلیمی ادارو کې د سکالرشپ او مالی مرستې دی په وخت ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوس ورته سواد ته چرته چې د یو غیر دولتي ادارې په مرسته د پاکستان د بیلابیلو سیمو سره تړاو لرونکي د سلو کسانو یوه ډله راغلې ده. دا په دې ډله کې ځوانان د بیلابیلو سیمو ځوانان دي او دغه سفر مرام د سیلګری وده او دغه ځوانانو ته د تفریح موقع ورکول دي. په دغه اړه باندې تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د ټولګي جوړونکو ادارې دوست فاونډیشن مشر دوست اعزاز الدین وای چې دوی د نشه یي توکو مخنیوي لپاره کار کوي او دوی د 13-15 کالو راسه د سلو نه زیات ممبران د ټولګي په شکل کې سیلګرۍ سره تودې لپاره داسې پروګرامونه کوي چې پکې پوهان ظلمو ته ویناګانې هم کوي.
ټوریزم ډپارټمنټ صوبای خیبر پښتونخوا هم سره دی کې گزشته 3 کالو نه مسته کوي لګیا دي د اغي طرفه تاوندې دوست ویلفیر فاونډیشن د چاچی دا اداره او د اغي پلیټ فارم نه کیږي غیم لسته دي د ماشومان چې کم دل تراغلی دا تقریبا ټول خپل تعاون خپل مدد سره راغلی دي او موږ ټول سہولیات ورته فراهم کړی.
ټولګي کې شامل د 400 سره تعلق لرونکو سبا شهزاد وای چې مدني فعال يم او فوټوګرافي می شوق ده او دې ټولګي سره د 13 کالو راسه ملګرتیا کوم.
سوشل میډیا باندې د دوی دا کمکار چې دي چې کم ما نوجوانان چې وځي کوي دا نو یوت هغه لپاره دوی ډیفرنت ایدیاز وړي او هغه ایدیاز چې بیل ته کم سټوډنټ لوس هغه ډیر مخ کې وځي.
د بنو سره تعلق لرونکو انجینیر ناصر فاروق شاوي چې داسې چکرې او هلې ځلې د سیمې ظلمو او بیا خیبر پښتونخوا سیلانې سیمو لپاره ډېرې ګټه
دلته کې د کراچۍ نه د گلگت نه د کشمیر نه د سند نه خلک راځي. دا زمونږ د پاره ډېره غټه خبره ده. هغه چې دا ګوري چې د دې خلک څنګه دي او څنګه اوسېږي او څومره من پسند دي نو دا هغې د پاره یو ډېر غټ پیغام دی چې هغې په غونډ ملک کې خور کی. نو
ټولګي کې شامل د پاکستان سینانې پرمختګ ادارې مرستیال ډایرکټر محمد علي چې اسلام آباد کې کار کوي او اوسېدونکي د سوات ته وایي چې دوی د داسې هلو ځلو مرستې کوي.
زمونږ خلک چې دي دا هوټل کې دلته کې دوی کمرې مختلف بک کړي دي. ہوٹل انڈسٹری چې سونه ده داغه د ډیولپمنٹ لپاره دا ډیره زیاته ضروری ده. بل مختلف چې کم پارٹیسپینٹس پدی کې دي یا د دو سپانسرشپ چې کم خلکو کړی دي نو هغه به دا تصویران د دې ویډیوګانې په مختلف ملکونو کې یا د پاکستان په مختلف سیمو کې دا یو خ ایمیج خور کړی شي.
د ټولګي مشران وایي چې دوی به په څلورو ورځو کې د سوات، کالام، بحرین او خوشا غریزو سیمو ته ورځي او دغه پاړه به معلومات راټولوي او وروسته به خپل سیمو ته ستانه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپرس ټریبیون په دې هیواد کې د تعلیمي حالت په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د تعلیم او تحقیق د پرمختګ لپاره باید بیلابیلې لارې چارې وکارول شي تر څو دغه څانګه پرمختګ وکړي. احمد شاه زمی د مقاله مهم ټکی وړاندې کړي.
ایکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي د پاکستان په ګڼو تعلیمي ادارو کې په ساينسي برخه کې تحقیق ډېر شاته پاتې دی. په دې هیواد کې چاپېدونکو علمي مقالې هم د نړیوال معیار نه وي. ورسپانه لیکي په دې برخه کې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د مقدار پر ځای معیار ته پام وکړل سي او لاړتیا سره سم په نړیوال ټول پوره څېړنې وسي او تحقیقي مقالې ولیکل سي. د ورسپانې په خبره دویم ګام باید دا پورته کړل سي چې څېړونکو ته اسانتیاوې ورکړل سي او پر دوی په کم وخت کې د زیاتو مقالو لیکلو فشار رانوړل سي، بلکې دوی ته وخت او اسانتیاوې برابرې کړل سي. د ورسپانې په خبره په دریم ګام کې باید داسې څېړنې وکړل سي چې په نړیوال کچ وپیژندل سي. په پاکستان کې څېړونکي باید له ټیټ معیار څخه ځانونه راپورته کړي او هغه څه ولیکي یا وڅېړي چې له هیواد د باندې هم وستایل سي. په څلورمه سپارښتنه کې ورسپانه لیکي د پاکستان داخلي تحقیقاتي مجلې باید په ټول پوره مسلکي او علمي مقالې چاپ کړي او خپل معیار همیش لوړ وساتي تر څو څېړونکي شو معیاري لیکنو ته مجبور سي. د ورسپانې په خبره په دې برخه کې پنځم ګام دا پورته کول پکار دی چې د څېړنې یا تحقیق ټوله پروسه باید معیاري وي او له بنیادي پوښتنې څخه نیولې بیا د هغې تر ساینسي څېړنې او حل پورې هر څه د لوړې درجې پر معیار برابر وي. دا ډول به یوه ښه نتیجه رامنځته سي. ورسپانه په پای کې لیکي د ش معیار ساتلو یا پر هغه د تلون لارې که څه هم ګرانه یا کړاو جنه ده، خو د دې نتیجې ډېری مثبتې، ګټورې او په زړه پورې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب امیر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونه وایي د اکتوبر 14مې په ضمني انتخاباتو کې به د هغو نمایندانو ملاتړ کوي چې د جولای 15مې انتخاباتو کې د تحریک انصاف له کاندیدانو وروسته په دوهم نمبر زیاتې رایې وړې وي. د پښتون تحفظ مومن غړی حیات پریغل پرون د راولپنډۍ له هډیالي زندانه په ضمانت خوشي شوی. د غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال بیټنی وایي حیات پریغل د یو لړ شرطونو نه پس په ضمانت خوشي شوی چې پکې 100,000 روپۍ جمع کول، پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي د فعالیت سارنا او دغه پاسپورت کورنیو چارو وزارت ته سپارل شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرمو بدل شي. شاه محمود قریشي دا خبرې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. جاپان پرون اعلان وکړ چې پاکستان کې میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په موخه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ته $20,000 ورکوي. دا اعلان د اسلام آباد لپاره د جاپان سفیر پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وکړ. په دې اړه د کډوالو د نړیوالې ادارې او جاپان ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شوی. امریکا د ایران سره په 1955 کال کې شوی د دوستۍ تړون لغوه کړی. دا له هغې وروسته ده چې ایران د بندیزونو د پالیسۍ خلاف د انصاف په نړیوال عدالت کې د امریکا خلاف کیس جمع کړی. د واشنگټن او تهران ترمنځ د دوستۍ تړون په ایران کې د اسلامي انقلاب له راتلو لسګونه کاله پخوا غمال لاسلیک شو چې دواړه د یو بل سره نږدې وو. په امریکا کې د بحري قواو یو پخوانی مامور د اکتوبر په 3مه په دې تور نیول شوی چې روانه اونۍ سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو لیکونو د استورو تر شا لاس لري. د امریکا د عدلي وزارت وایي 9 کلن ویلیام ایلن په لوګان ښار کې نیول شوی دی. نوموړي په لفافو کې بند مشکوک مواد لیږلي وو. او د افغانستان غوره لیګ لوبې سبا یعنې د جمعې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ.
د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورسپانه دان خپل اداري کلی کې د روسيو کې د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي او دغه د امریکایي سیال مایک پومپیو ترمنځ یو ځل بیا ملاقات شوه، کوم چې په یو میاشت کې دویم ملاقات دی. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشت نوې ډیلی کې د امریکا او هندستان چارواکو ترمنځ د ملاقات وروسته جاری شوې ګډه خبر پاڼه کې پر پاکستان ډیر تورونه لګېدلی وو. خو د دې باوجود هم د پاکستان او امریکا خارجه وزیرانو ملاقات ښایي امریکا پاکستان ته ډیره اړتیا لري. اداریه مخکلی کی چې امریکا افغانستان کې د جاری اوږد جنگ ختمه غواړي او دغه لړکی د پاکستان کردار ډیر مهم دی. هر څوک د ایران او هندستان په ګډون د سیمې نور ملکونو هم د لوی اهمیت وړ دي، خو د پاکستان کردار تر ټولو زیات مهم دی. اداریه اخري کوي پاکستان د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره ډیر اقدامات کړي دي او په دې نظر دی چې د دغه مسلې یوازینی حل مذاکرات دي چې ورسره به طالبانو ته په سیاست کې ځای پیدا شي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې ترهګرو له افغانستان حمله وکړه. دا راز د بلوچستان په تربت او اواران ضلعو کې د سکیورټي فورسز قافلې په نښه کړې شوې. اداریه مخکې لیکي چې وخت په وخت دا قسمه حملې د دې خبرې نشاندهي کوي چې هر څوک ملک ترهګري کمه شوې ده، خو دا په بشپړ توګه ختمه نه ده. دا راز عام خلکو له هم پکار دي چې په خپل خواوشا نظر وساتي او کسه مشکوک خلک په نظر راځي چې په فوري توګه حکومت ته اطلاع ورکوي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ سي د وزارت مطابق سعودي عرب به د سي پیک په فیصله سازي کمیټي کې نه شامل وي او په دې کې سرمایه‌کاری یوازې د سعودي عرب پورې محدود نه ده بلکې په دې کې نور ملکونه هم سرمایه‌کاری کولای شي ادارې زیاتوي د دې ترڅنګ د پاکستان اقتصاد د گردشي قرضو د ننګونو سره هم مخ دی او بل پلو د ډالر نرخ هم ورس پورز بر روان دی نو په داسې صورتحال کې د حکومت د اقتصادي ماهرینو امتحان دی چې څنګه به دا ملکونه د سرمایه‌کاری لپاره رضا کړي او چې بغیر له اختلاف ټول په یو ډګر ودرېږي
دسیم حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو چارو کې فارن افیرز مجلې د مغربي جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره د چین او روسیې په هلو ځلو او پالیسیو مقاله خپره کړې ده. ملخوا هیومن رایټس واچ په راپور کې په افغانستان کې پوځي عملیات شخصي کمپنیو ته د ورکولو د تجویز غندنه کړې او ویلي دي چې دې سره به د عادي خلکو ژوند د نورو خطرونو سره مخ شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي وو. فارن افیرز مجلې لیکلي روسیا او چین هلې ځلې کوي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال نظام مخې ته ودرېږي. تیره میاشت چین او روسیې د ساړه جنګ وروستو په وړومبي ځل تر ټولو لوی پوځي مشقونه وکړل. د پوځي اړیکو پیاوړي کولو سره سره دواړه هیوادونه په نړیوالو ادارو کې هم د یو بل سره همکاري کوي او د چارواکو ترمنځ د لوړې کچې غونډې کیږي. دا ښایي چې دواړه هیوادونه د نړیوال نظام چلولو په اړه یو شان فکر لري. د دې همکارۍ مهمه خبره دا ده چې دواړه امریکا چیلنج کول غواړي او د دغې لپاره وړومبی د مغربي جمهوری نظام په کمزوري کولو باور لري. مجلې لیکلي د روسیې د بهرنیو چارو پالیسي جنگ پارون کې ده. بلخوا چین په خپل پالیسي کې استحکام قائم ساتلو ته لومړیتوب ورکوي او د اقتصادي اړیکو د لارې خپل اغیز زیاتوي. اگر چې دا پالیسي له یو بل بیلې بیلې ښکاري خو دواړه چې یو ځای شي نو جمهوریت زیانمن کولی شي. بلخوا د هیومن رایټس واچ یا د بشر د حقونو د سار نړیوال ادارې په یو راپور کې ویلي د افغانستان په جنگ کې ټولو خواوو د بشري حقونو نه سرغړونه کړې. اوس په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې پای ته د رسولو لپاره په لارو چارو غور کیږي باید داسې لاره خپله نه کړل شي چې ورسره د بشري حقونو نه د سرغړونو پیښې ډېرې شي. د ادارې په وینا په کابل کې یو ټلویزیون سره د مرکې په وخت د امریکا د تعلیم د وزیر ورور او کاروباري شخصیت اریک پرنس یو پلان وړاندې کړ. د دې پلان د لاندې که د افغانستان جګړه شخصي کمپنیو ته ورکړل شي نو جنگ په شپږو میاشتو کې پای ته رسیدلی شي. د بلیک واټر پرنګ د شخصي کمپنیو جنگیالي پوسټ جواب نه ورکوي او که چېرې دوی کوم جرم وکړي نو مقدمه به پرې د امریکا په عدالتونو کې اوریدل شي. اریک پرنس ویلی د هغه ځواکونه بعد افغانستان د قوانینو د لاندې خپل هلې ځلې پر مخ وړي. هیومن رایټس واچ ویلی افغانستان کې ځواکونه د بشري حقونو د خوندي ساتلو ښه ریکارډ نه لري او ډېر پکې د بشري حقونو نه د سرغړونو او عادي وګړو په وجنه تورن شوي دي. که چېرې دا ځواکونه د شخصي کمپنیو د لاندې کار وکړي نو ورسره به د خلکو امنیت او بنیادي بشري حقونه د نورو خطرونو سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټیس او افغان ولسمشر اشرف غنی د اریک پرنس تجویز رد کړی دی. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا راتلونکو ایالتي او قومي انتخاباتو ته د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ شمېر ښځو ځانونه کاندید کړي دي. په امریکا کې د شو نظر پښتنو پایلو ښودلي چې د هغه هیواد اکثریت وګړي غواړي چې زیاتې ښځې پر حکومتي څوکیو کښېني. پر دغه موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. هارون باچا د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا د استازو مجلس 415 او همدارا د سینټ 15 څوکیو ته چې ټاکل شوی انتخابات د راتلونکي نومبر میاشتې پر شپږمه وشي یو زیات شمېر ښځې د نوماندانو په توګه میدان ته راوتلې دي. د درې دېرش ایالتونو د گورنرانو څوکیو او د ایالتونو د اسمبلیو انتخاباتو ته هم ښځې ولاړې دي. د نیوجرسي ایالت په روډګرز پوهنتون کې د امریکایي ښځې او سیاست مرکز څېړنې ښیي چې د استازو په جرګه کې د څوکۍ ترلاسه کولو لپاره 299 او د سینټ د هغې لپاره 23 ښځینه کاندیدانې مخته راغلې دي. که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته د ښځینه غړو د نوماندۍ رجحان د امریکا په دواړو سیاسي ګوندونو کې زیات دی، د ډیموکراتیک ګوند د ښځینه کاندیدانو شمیر د ریپبلیکن د هغو په مقابل کې سیوا دی. د روډګرز پونتون د یاد مرکز یوې مشري جین استنزک ویلی په رښتیا چې سکال د تیر بل هر کال پرتلا یو زیات شمیر خزی په انتخاباتو کې برخه اخلي. د نوموړي د معلوماتو تر مخه د امریکا په شپږ څلوېښت ایالتونو کې چې راتلونکي نومبر میاشت انتخابات پکې کیږي 3301 خزی میدان ته راوتلي دي. سینزداک زیاته کړې یو زیات شمیر خزو بیا د انتخاباتو په کمپاین کې د برخه اخیستو لپاره هم ځانونه راجستر کړي دي. د ریپبلیکن ګوند خزینه غړي بیا د انتخاباتو لپاره له خلکو د چندې ټولولو په چارو کې مخکې دي. د پیو ریسرچ سنټر په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د یوې نظر پوښتنې پایلې ښیي چې اکثریت امریکایي وګړي خوښ دي چې حکومتي څوکۍ د ښځو لاسو ته ورشي. د نیوجرسي ایالت د پوهنتون استاد جین سټینزداک په دې انده چې په وروستیو کې په امریکا کې د زهم په نوم د ښځو یو تحریک زیاتې ښځې وهڅولې چې په سیاست کې برخه واخلي. د دې تحریک په ترڅ کې نومیالیو وداکارو ښځو او نورو عامو هغو د امریکا او د نړۍ له خلکو سره هغه کیسې شریکې کړې چې ښایي دوی څرنګه د کار په ځایونو کې د سړیو له لاسه د جنسي ځورونې پیښو ښکار شوې. سینزداک زیاته کړې په انتخاباتو کې د زیاتو امریکایي ښځو د دلچسپۍ یو بل لامل ښایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه لانجمنه پرېکړه وي چې په ترڅ کې به د هغه هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي کسان له خپلو اولادونو سره یو ځای کېدو ته پرې نه ښودل شي.
دا مشال ریډیو دا
په فرایډی ټایمز مجله کې فرحت الله بابر لیکي په پاکستان کې د وخت له تیرېدو سره سره مذهبي ازادۍ لپاره ځای ختمیږي چې یو د اندېښنې وړ خبره ده او باید حکومت په ټولنه کې د خلکو حقونو او مذهبي ازادۍ ته زیات پام وکړي چې تر ټولو زیات په ناسمو حالاتو او ګڼو ټولنیزو مشکلاتو کې ژوند کوي. فرخند اسد دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
لیکوال فرحت الله بابر وایي د اگست 11 نیټه په پاکستان کې د ژوند کونکو مذهبي لګکې ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په 1947 کال کې قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په دغه نوي هیواد کې به خلکو ته پوره مذهبي ازادي وي او که یو تن د هر مذهب رنگ او نسل وي د ریاست ته د خبرې سره سکار نشته. د پاکستان آئین هم د دې خبرې ضمانت ورکوي چې په دغه هیواد کې به خلکو ته پوره مذهبي ازادي وي او په دوی کې به فرق نه کیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. فرایډی ټایمز لیکي په 2002 کال کې د لګکیو لپاره جدا انتخاباتي نظام ختم کړل شو او پخوانی یو نظام بیا بهار کړل شو چې دغه یو ښه عمل وو او د دغې له لارې به اوس ټول په انتخاباتي عمل کې یو شان برخه لري. خو د احمدیانو په اړه دغه آئینی بدلون ونه شو او هم پخوانی نظام پر خپل ځای پاتې شو. په روان کال کې د اسلام آباد های کورټ په یو فیصله کې دا هم ویل چې په انتخاباتي عمل شناختی کارت او یا پاسپورت او داشان د مختلفو نوکریانو لپاره په درخواستونو کې به اوس هر یو تن د خپل مذهب په اړه لیکي او که څوک داسې نه کوي او یا دروغ لیکي نو پر خلاف یې کاروایی کیږي. د عدالت پر دغه فیصله د بشري حقونو ډلو هم سختې نیوکې وکړې چې له دې سره با په ټولنه کې تفریق او کرکه خوریږي او ځینې مذهبي ډلې به ځانونه غیر محفوظه احساسوي او کله چې په نوي حکومت کې یو ډیر تکړه احمدي اقتصادي کارپوها په اقتصادي مشاورتي کونسل کې شامل کړل شو نو د یو شمیر نیوکو وروسته حکومت خپل دغه فیصله واپس واخیسته. مجله لیکي باید حکومت مذهبي لګکیو مسلو ته زیات پام وکړي چې دې سره په ټولنه کې برداشت او زغم زیاتېږي او خلک د یو بل له درده خبريږي.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
پاکستان هڅه کوي له سعودي عرب سره خپل پخوانی اړیکی وکاري او له اقتصادي بحران د راوتلو لارې چارې ولټي. ډان رسپانه په دغه موضوع یو لیکنه خبره کړې ده. دغه لیکنه مهم ټکی د نجیب عامر نو
فور ډان رسپانه کې زاهد حسین د پاکستان او سعودي اړیکو ته کتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران د راوتلو لپاره د سعودي عرب باور ته اړتیا لري، داسې ویل کیږي چې د سعودي حکومت د پاکستان د تیلو، انرژي او منرالونو څنګه کې د سرمایه ګزارۍ علاقه مند ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان که هم ویلیو چې د خپلې واکمنۍ په لومړیو دریو میاشتو کې به د کوم بهرني هیواد سفر نه کوي، خو بیا هم هغه په څلورم اونۍ کې سعودي عرب ته په سفر لاړ. نوموړي ته چې په کوم تود انداز کې د سعودیانو لخوا هرکلی وویل شو، ترې جوتېږي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیلېدونکی دی. سعودي او پاکستان د اسلامي هیوادونو د نړیوال تنظیم او آی سي په څیر په ګڼو نړیوالو فورمونو کې د یو بل همکار پاتې شوي او د یو بل سره د اوږدو کلونو لپاره مضبوطې ستراتیژیکې اړیکې پاللې دي، خو دغه اړیکې په 2015 کال کې هغه مهال یو څه سړې شوې چې د هغه مهال حکومت چې واګې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په لاس کې و د سعودي د غوښتنه ونه منله چې یمن ته د پاکستاني سرتیری واستوي. د پاکستان دغه پریکړې نه یوازې سعودي بلکې د ګڼو خلیجي هیوادونو سره د اسلام آباد اړیکې اغېزمنې کړلې او ځنو خو په زغر د پاکستان ملامت هم کړ چې همکاري نه کوي. پاکستان له اقتصادي بحرانه د راوتلو لپاره لږ تر لږه $2 بلیون ته اړتیا لري. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ خبرې لا دوام لري او دا روښانه نه ده چې یوازې د سعودي ضمانت پاکستان له اقتصادي بحرانه راوستي شي، خو داسې ښکاري چې د سعودي حکمرانان د خپل 2010 کال پرمختیايي پروګرام په لړ کې په پاکستان کې ځینو پروژو کې د کار کولو علاقه لري. د ریاض او اسلام آباد نږدې اړیکې په دغه لړ کې د نورو همکارۍ لارې برابروي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د ریاض او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو یوه نوې دریڅه پرانستل شوې ده او دا به د پاکستان لپاره زیاته مهمه وي چې د سعودي سره خپلې اړیکې ښې وساتي، ځکه چې همدا به د پاکستان لپاره نوي فرصتونه برابروي.
د نجیب عامر راپور مورد اوریدونکو، ډان ورځپاڼې په پاکستان کې پر میډیا باندې فشار ته کتنه کړې ده او لیکلي دي دا وخت په پاکستان کې رسنۍ له مشکلاتو سره مخ دي او خبریالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د دغه لیکنې مهم ټکی د ملیحه امیرزاده نه وو.
ډان ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د میډیا یا رسنو ازادي تر هر وخته کمه ده او خبریالان په سختو حالاتو کې کار کولو ته مجبور دي. ورځپاڼې لیکي که څه هم په پاکستان کې دا وخت په رسمي توګه بندیزونه نشته، خو بیا هم میډیا باندې فشار موجود دی. ورځپاڼې لیکي همدغه لامل دی چې د خبریالانو فیډرلي اتحادیه به د اکتوبر پر 9 په ټول هیواد کې احتجاج کوي. ډان ورځپاڼه دا مهم بولي چې د دغه احتجاج په لړ کې د ملاتړ حاصلولو لپاره باید د خبریالانو فیډرلي اتحادیه متحد اوسي. ورځپاڼه لیکي رسنۍ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې او د میډیا ادارې مشران دي د خبریالانو د آئینی حقونو د خوندي ساتلو لپاره په سنجیدګۍ سره کوششونه وکړي. ډان ورځپاڼه لیکي خبریالان شکایت کوي چې د ولسی حکومت او پوست ترمنځ د کشالو له امله د اسټابلیشمنت لخوا د دوی ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي د ځینو ورځپاڼو په تقسیم او پر ټي وي نشریاتو باندې پابندي لګول شوی. ډان ورځپاڼه لیکي هغه خبریالان چې د حساسو موضوعګانو خبر ورکوي له سختو نتیجو سره مخامخ وي. ورځپاڼه لیکي په کار ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا وپیژني چې د قومي مفاد په نوم د رایې د اظهار په ازادۍ او معلوماتو باندې بندیز منفي نتیجې لري. ورځپاڼه لیکي د فشار اچونکو لپاره د سزا د نشوالي له امله هم معلوماتو ته د رسائي حق باندې اثر پرېوزي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیر سخت روان دي تیر هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدره
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
پاکستان د چین سره پر اقتصادي پروژې له سره غور کول غواړي. دی وایي د یادې پروژې زیاته ګټه تر دوی ډیره چین ته رسي، نو ځکه د یادې پروژې ټول قراردادونه له نوي سره ارزول غواړي. د مشال همکار نجیب عامر د اقتصادي چارو له کارپوهانو د پاکستان په سینټ کې د سی پیک کمیټې له غړو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی دی.
رویټرز اژانس لیکي د پاکستان د پلان پرمختګ او اصلاحات وفاقي وزیر خسرو بختیار رسنوي ته ویلي د چین سره دوی اقتصادي پروژې ته کتنه کوي او داسې ماډل مخې ته راوړل غواړي چې تر مخې د پاکستان حکومت د هیڅ قسمه تاوان د خطر سره مخ نشي. د چین او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي پروژې سی پیک د عمران خان د حکومت دوران تنقیدونو سره راپورته کړی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له خلکو سره ژمنې کړې وې چې ملک به د بهرنیو پورونو نه خلاصوي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د اقتصادي چارو سلاحکار عبدالرزاق داود هم ویلي ول چې پخوانی حکومت د سی پیک پروژې لپاره بشپړه تیاری نه وکړي او داسې تړونونه لاسلیک کړي چې له پاکستانه چین ته زیات ګټور دي. خو د پاکستان په سینټ کې د سی پیک کمیټې غړی سردار یعقوب ناصر چې د مسلم لیگ نون سره تړاو لري وایي اوسنی حکومت لا په کار دي چې د ملک مفاداتو ته په کتنې سره دا ډول پروژې پر مخ یوسي.
ګوره په کار دا چې موږ هر مسله باندې غور کوو د ملک مفاد ته په کار ده سره وګوري، مګر دوی په خپل لګیا دي چاته دا دا خپل ملګری اوس پورې نه ښکار کړی چې دوی په څه طریقه ریوایز کوي. کم ځای دوی ته داسې معلومیږي چې هغه فائدہ مند نه ده، په کار داسې اور دوی خپل تفصیل مخته وړاندې کی بیا بل آباد په دې باندې خبره کېدای شي.
سردار یعقوب ناصر وایي د اوسنی حکومت دا خبره هم مناسبه نه ده چې د سی پیک پروژه ټوله د چین په ګټه ده.
او بل بیا هغه وخت ملک سے مشترک حکومت په لاس رالی، چا په موږ سره دونی اعتبار نه کاوه سي دونی مرته یو ایډ را کی لا یو قرض را کی لا بل را کی، مگر چین چونکه دوست ملک دا د تمام فائدہ ای ضرور فائدہ، مگر پاکستان ته پدې کې ډېر لو فائدہ وسو نو دا دې نه شي دا. او بل دا چین به خامخا فائدہ اخلي، ګوره چین څه فائدہ نه واخلي نو دونی ولی به دونی پیسې بندي او دونی دا صرف 45 ارب نه دی، له دې علاوه هم ډېر
د پاکستان د اقتصادي چارو کارپو او د اسلام آباد په اسلامي نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د ډیپارټمنټ استاد ډاکټر میراج الحق مشال لډیو تویل پر سی پیک پروژې اوس تنقیدونه کول یا نظر رسانی کول به خای ممکنه نه وي.
خو په ګراوند باندې پروژه شروع شوه بالکل په یو فزیکل شیپ کې پروژه هغه روان دی او هغه کمپلیشن طرف ته او نو پدا سی وخت کې خو دغه چیری ویزټ کول او پاکه داسې چینجز داسې بدلون راوستل دا به زما خپل خیال دار دی چې دا به کو پاکستان پرس کدا واړی نو چاینا ته د خبره اکسپټیبل نه.
د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جنګ رويټرز اجنس ته ویلي دوی به په سی پیک پروژې د پاکستان د اندېښنو د ختمولو هڅه کوي. نو موري ویلي بیجنګ به یوازې هغه پروژې پر مخ وړي چې پاکستان یې غوښتنه کوي. د چین حکومت د سی پیک پروژې د بنیادی ډانچې جوړولو لپاره د 2 بلیون ډالرو د پانګې چونې ژمنه کړې ده. د پاکستان درې حکومتي چارواکو رويټرز اجنس ته ویلي بیجنګ به یوازې پر هغه پروژو بیا کتنې تزرخه کړي چې لا تر اوسه شروع شوي نه دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی مو بجا
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون باچا هنري ګړای
په 4 بجو
په ملکند کې پولیس چارواکي وایي چې د روان کال پړومبو اتو میاشتو کې 346 کسانو ځانونه وجلی دي. دغه ترشا وجه سدي او حکومت په دغه اړه باندې کوم اقدامات اخلي د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د ملکن ډیویژن پولیسو لخوا تفصیلی شمیره جاری کړی شوی چې پکې ویلې شوی کال 2018 کې تر جنوري نه د اګست میاشتې پورې 9 ضلعو کې 346 تنانو ځان وجلې، چې پکې په ضلع سوات کې 222، بونیر کې 3، شنګله کې 6، کوزدر کې 15، چترال کې 9 او اپر دیر کې د یو تن د وجنې رپورٹ درج کړی شوی دی. په سوات کې د زیاتو خودکشانو وجه په اړه د سیدو شریف روغتون نفسیاتو شعبې مشر ډاکټر راحل شاه وایي
کم کرایس چې دلته په دې علاقه کې تیر شو خصوصا سوات زو لا هغه د وجنې چې دلته خلکو ډیر زیات چې دی نو هغه نفسیاتي مریضان شو چې سړی نفسیاتي مریض شي ظاهر خبره چي یعنی هغه کوشش کوي. یو زمونږ هغه جوائنټ فریم لیدا چې دا زمونږ پښتنو روایت دی. اسلام کې دا دی چې را ته یو ځای پاتې کېدای شي خو حدود قائم دي. نو موږ په جبر باندې په زور باندې ټول خلک یو ځای پاتې کیږو. دی وجه نه په کورونو کې تنازعات پیدا شي او د هغه تنازعاتو په نتیجه کې بعض خلک هغه خپل هغه بیلنس هغه برقرار ونه ساتي.
په سواد کې ځان وجونکو پیښو کې لوی شمېر د ښځو هم ده. په دا اړه زی د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې شرکتګا مشره نیلم رحیم وایي چې زیاتره ښځې د غیرت په نوم ووجلې شي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکړي. دوی په دغه ټولو پیښو سختې اندېښنې څرګنده کړې دي.
زمون چې کوم سیول سوسایټی دا او زمونږ چې کوم سرکار دی او ویلو په کار دی چې دا یو ډېر الارمینګ سچویشن دی او په دې باندې دی فوري نوټس واغستی شي او دې څه قوانین سازي دی وکړل شي چې دا خود کشیان چې دی د دې ختمو شي. بل پولیس چې کوم انویسټیګیشن او دا کین هغه دین په دې طریقو کړی شي چې دې صحیح چې کوم وجوهات چې هغه مخې تراولي او د دې مخنیوي وکړي.
د سواد پولیس وایي چې دوی په دغه نیټه کې داسې 220 مقدمې هم درج کړي چې دغه کسانو د خودکشۍ کولو هڅه کړي او نیولې شوې تنانې د علاج لپاره د نفسیاتو ډاکټر ته حواله کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو سوز د کرخه اړه ننګرهار توزان خبرو چې د افغانستان په دغه برخه کې د جنکو د تعلیم سو وزده په دغه باز محمد عابد راپور راکړي.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د جنو تعلیم ته په پام اړول شوی. خو په دغه ولایت کې د خزو د حقونو فعالانی وایي چې کلتوري محدودیتونه د خزینه استادانو کمواله او په لورو پرتو ولسوالیو کې د بدمنیو له امله نجونې نشي کولی چې زده کړې وکړي. د ښځو د حقونو فعالې ملالې میوند په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حقه محرومې دي.
په مرکز کې انجینر چې زده کړو ته لاسرسی لري خو په لرو پرتو ولسوالۍ کې زمونږ ډېرې خویندې د زده کړو نه محروم دي. په دې معنا چې یا خو ښوونځي نه لري که ښوونځي لري هلته ښځینه ښوونکي شتون ډېر کم یا ځینې داسې ولسوالۍ موږ لرو چې هلته بیخي د انجونو ښوونځي نشته. وسوال مخالفین دې ته اجازه نه ورکوي چې هغلته د خویندې لاړې شي او زده کړې ترسره کړي.
مینه چې د خوږیانو اوسېدونکي ده او هیله یې لرله چې زده کړو ته دوام ورکړي خو د ښځینه استادانو د نشوالي له امله یې کورنۍ له زده کړو محرومه کړې ده. د ولایتي شورا غړي عمیرا رفیع بیا د پوهنې ریاست پر چارواکو نیوکه لري چې د نجونو د تعلیم لپاره چې څنګه ښایي هغسې پاملرنه نه ده کړې.
توپور به موږ په همدې حالت کې یو چې هغلته کلتوري ستونزې دي او هغلته امکانات نشته دي. دې کې دولت هم ناغېړي کړې ده.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری هم دا مني چې د ښځینه استادانو نشواله کلتوري محدودیتونه او په کم عمر کې د نجونو د ودونو له امله یوازې 15% نجونې له 12 ټولګیو څخه فارغېږي.
د ښځینه ښوونکو کمبود کله چې نجلۍ وم اتم یا نهم دغې ټولګیو ته ورسي هغه له ښوونځي ایستل کېږي. کله چې موږ 100 نجونې په لومړي ټولګي کې ونیسو د 12 یوازې 15 فارغه او کلتوري ټولنه ده. نو همدا لامل دی چې نجونې ایستل کېږي او کم عمرۍ کې د هغوی ودونه کېږي.
دی وایي چې په ننګرهار کې څه باندې 800 زده کوونکي لري چې 15% یې ښځینه دي او یوازې 8% ښځینه ښوونکي لري. خو زیاتوي چې هڅه یې پیل کړي چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي وګماري او له 12 ټولګیو څخه د نجونو د فراغت شمېره لوړه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اوریدونکو. پرون د خوست، پکتیا او پکتیکا د پوهنې ریاستونو په چوکاټ کې د دینی مدرسو د 150 استادانو لپاره د تدریس او اداري چارو د زده کړې 15 ورځنی سیمینار پیل شو. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل معلومات راکړي.
د اسلامي تعلیماتو د موینیت استازي قاری هاشم مجددي مشال رو تول چې په دې سیمینار کې د پکتیا او پکتیکا څخه نوی او د خوست څخه شپته کسه برخه لري چې د دې لارې به په تدریسي او اداري چارو کې د هغوی ظرفیتونه لوړ شي.
دغه سیمینار 15 ورځو لپاره شروع شوی د خوست ولایت کې چې په دې سیمینار کې تقریبا د درو ولایتو علما، استادان، معلمین، امرین او مامورین پکې ګډون لري. اداري او تدریسي په دوو برخو کې دغه برنامه شامل دی.
د خوست پهنې ریاست د اسلامي تعلیمات او مرستيال مولوي شرف الدين اشرف وایي چې دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې دینی عالمانو لپاره یو خواني سیمینار جوړیږي.
پهنې وزارت نه او د اسلامي تعلیمات معینیت نه مده تقاضا دو چې دغه ورکشاپونو ته دوام ورکړي، ځکه د میګي دینی علما د تدریسي او د اداري چارو سره او کارونو سره نه بلد دي.
د خوست پهنې رئیس نصیر احمد روخان هم دا ډول روزنیز برنامه او سیمینارونه د دینی علوم د خونکو او مدرسینو په ظرفیت وړونه کې اغیزمن بولی.
په دې جریان کې بدوی د تدریسي او اداري چارو مختلف اړخونه زده کی. زه باوري یم چې دا ډول برنامه د مدرسینو، خونکو، استادانو په ظرفیت وړونه باندې مثبت تاثیرات لري.
د یادونه ورده په خوست کې اواز د پهنې ریاست په چوکاټ کې ولس بابا دارالعلوم، دارالحفاظ او دینی مدرسې فعالیت لري چې څه د پاسه 8,500 زده کوونکي پکې دینی زده کړې کوي. د دوی ښوونیزې چارې د 200 تنو ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان خوست کې هم لسګونه داسې نورې دینی مدرسې فعالیت لري چې حکومت سره رسمي ثبت او راجستر نه دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.